دا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورځ نوی خبرې.
روز نو سخن نو.
د نړۍ او افغانستان خبرونه.
نظر به جرایت.
د آثار و بی گزارش‌های از خبرنگاران ما.
د هوا حالات
برنامه های خاص
زنده مستقیم و دقیق.
سوشول سکیگی او سبوشی
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
نن پنجشنبه دسمری شلمه ده اگست لیولسه می سره برابره ده. پا سهرانه یو خبرونو با بسم الله کرو ده ماشام ترو بجو بزمو خبرونی دوام که بکری. پا ننه یو لمره یو خبرونو که زحمت چی برده سرهم السلام علیکم. پروان لومړی خبرونه کې د یو امریکایي عسكر د وژل کېدو له بګرام څخه د عربانو د تیشتي او په زابل کې د ولسی خلکو د مرجوب لپاره رپورټونه لرو. نور مطالب هم وړاندې کوو چې د هغوی تر درپېژندنې مخته به فرشتې جلال زوی ته غوږ سو چې څه خبرونه یې چمتو کړي دي.
لومړی ته مهمو څه خبرونه سرلیکونه دراوړم. د ملګرو ملتونو اتومي انرژي نړیواله څارونکې ادارې نن د ایران د اتومي لانجې په سر بیړنۍ غونډه کوي. د عراق سیاسي مشران نن هم د اساسي قانون د مسودې د ایستلو په وروستۍ نیټه بحث ته دوام ورکوي. متحده ایالاتو شمالي کوریا ته ګواښ کړی چې له اتومي سوداګرۍ د لاس واخلي او په زابل کې د بمباریو په ترڅ کې درې ملکي افغانان وژل شوي او یو شمېر نور زخمیان دي. د خبرونو تفصیل دا چې ګڼل کېږي چې د ملګرو ملتونو د اتومي څارنې مدیره پلاوی او د اتومي انرژي نړیواله څارونکې اداره به نن یوه بیړنۍ غونډه وکړي. د نننۍ غونډې د بحث موضوع د ایران لخوا په اتومي بټیو کې د کار بیا پیل ده. ډیپلوماتان په دې باور دي چې دا 50 کسیزه پلاوی به د یوې داسې مسودې په رامنځته کولو خبرې وکړي چې ایران د اصفهان د اتومي بټیو کنګلولو ته وهڅوي. خو فرانس پرس او رویټر خبري اژانسونه د دوی له خولې په غټو ټکو لیکي چې د احتمالي د بندیزونو د لګېدو لپاره به د ایران دوسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د اتومي انرژي په څارونکي پلاوی سیروس ناصري په لندن کې نیوز نایټ خپرونې ته ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې مسلې وړاندې کول به سخته اشتباه وي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي کوفی انان امید کړی چې ایران او درې سره اروپایي هیوادونه جرمني، فرانسه او برتانیا به د اسلامي جمهوریت د اتومي زور طلبیو او ناندریو د پای ته رسولو په موضوع خبرو ته ادامه ورکړي. بلخوا د ایران دولتي تلویزیون وایي د دې هیواد په شمالي ولایت ګلستان کې سیلونو کابو ویشت کسه وژلي او 15 کسه ورک دي. د ایران د دولتي راډیو تلویزیون په وینا د سرې میاشتې مرسته کوونکې ادارې سیمې ته خپلې څرخې الوتکې د څار لپاره ورستولې دي. تاکل سوی ده د عراق د سیاسي ګوندونو مشران د اساسي قانون د مسودې د ایستلو لپاره د بلې دوشنبه د قطعي کولو په موخه نن هم په خپلو کې خبرو ته ادامه ورکړي. سره له دې چې د تاوتریخوالي اور پرون هم په ټول عراق لمن غوړولې و، جمهور رئیس جلال طالباني د اساسي قانون د مسودې د وړاندې کولو د پریکنده او وروستۍ نیټې ټاکلو ته د ټول عراق د دینی او قومي لږکیو له مشرانو سره وکتل. د دې لپاره وروستۍ نیټه بله دوشنبه په ګوته سوې. د ښاغلي طالباني یوه ویاند کامران قرداغي ویلي ولسمشر له سني عربانو او شیعګانو او کردانو سره په اساسي قانون باندې د اختلافاتو د لرې کولو په مقصد خبرې وکړې. درې سره یادې سوې ډلې د نوي قانون له مخې د فدرالیزم د اسلام د رول او د ملي پانګې د ویش په مسأله اختلافات لري. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو د ملي دفاع وزیر ډونالد رامسفیلد غوره بللی چې که عراقي مشران د اساسي قانون راوتو ته په ټاکلې نیټه یې وخلوسي. په عین حال کې راپورونه وایي چې پرون څه نا څه 15 عراقیان چې پولیس هم پکې شامل دي هلته د بېلابېلو بریدونو په ترڅ کې وژل سوي دي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا متحده ایالات هیله لري چې د شمالي کوریا د اتمی پروګرام روانه لانجه به تر راتلونکي یوې میاشتې په کم وخت کې پای ته ورسیږي. ویل کېږي چې په زابل کې د امریکا الوتکو د بمباریو په ترڅ کې درې ملکي افغانان وژل سوي او شپږ نور زخمیان دي. له هغه ولایته د ازادۍ راډیو خبریال د واخان مینپال وایي امریکایي جنګي الوتکو د طالب اروپکیو او امریکایي ځواکونو له یوې جګړې وروسته بمونه واچول. دا بمباری پرون سهار په 8 بجې پیل شوی او تر ماخصونه یې دوام کړی و. د زابل د دای چوپان یو اوسیدونکي راډیو سره په خواله کې وای
تری نفر چی داشت؟ جوان زخمیان دی، مرور میده، بله میبرینده ارده، بله زوی در مطیه بلانی میشه، درش ایده انتو پرون نوز پرون فعلاف.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند جیری اوهارا د فرانس پرس خبری اژانس ته د دې نښتې پخلی کړی، خو د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په باب بې خبري څرګنده کړې. خبرونه ختم شول.
ساعت 8:06. روان خبرونه تر ونی مو بچو دوام کوي. د سکم نیم ساعت پس رس کې بدای خلافی پوجانو د ویان سرګندونی دی و امریکایي پوجي د وشل کېدو او لبګام څخه د څلور عربانو د تیشته په اړه واوري. د پاکستان د جمعیت علماي اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سره خواله لرو. مولانا فضل الرحمن له پاکستان څخه افغانستان ته د اوشتو او بیرته پاکستان ته د وراوشتو طالبانو په اړه خبري کوي او همدارس په خبرونه کې واورو چې په زابل کې درنه بمباري شوې ده.
بیا په اورس کې موږ دوه فرصت نه درلودې چې دغه شهیدان مو پټکړي وای او د زخمیان رسول دي.
ویډیو د ورسپانو ته کتنه او د کابل د ورسپانو پاڼه بدرته وغوړو. د ایران د اټومي تسهیلاتو په اړه به واورو چې ایرانیانو اروپایانو ته ګواښ کړی دی. یو شمېر نور مطالبه هم که وخت وړاندې کړو، خو په پیل کې به د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حالاتو سره خبر شو.
نن په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 4 چې څه دیارلس، قندهار 9 پنځلس، هرات 15 یوولس، فرا 1 4 جلال آباد 3 2 زرنج 2 اووش او مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 8 چې 9 اټکل شوی ده. د اټکل له مخې نن به په جلال آباد کې اسمان ځای ځای وریځ وي او د ورښت امکان شته، خو په نورو ذکر شوو ښارونو کې به ورځ مرینه وي.
دا به د څو ښارونو د هوا حالت د سانتي ګرید په حساب. بیا هم مخته تر رپورټونو د افغانیو بیه د بهرنیو اثارو په وړاندې
یو امریکایی ډالر 9 افغانۍ 10 پوله، یو اروپایی یورو 8 افغانۍ 6 پوله، یو استرلینګ پاوند 8 افغانۍ، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 8 پوله، 1000 ایرانی ریال 55 افغانۍ او د پاکستانی کلداري 818 افغانۍ.
د غزنی په ولایت کې یو امریکایي عسكر وشل شوی او له ده سره د یوې اونۍ په ترڅ کې دا 5م امریکایی دی چې په افغانستان کې وشل کیږي. بل لورته د روان کال د غبرګولي په 1 د سوریې، عربستان، کویت او یمن څلورتنه د بګرام د هوایي اډې له امریکایي توقیفځي څخه وتښتېدل. د دغو دواړو پیښو په اړه په کابل کې د امریکا په مشرۍ د ایتلافي پوځیانو ویان څرګندونې کړي دي. دغه څرګندونې به له کابله له فرشتې جلالزی څخه واورو.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ میشت تلافي ځواکونه باور لري هغه څلور عربان چې د بګرام د هوایي اډې له زندانه تښتېدلي وو لا هم دننه په افغانستان کې پټ دي. د ایتلافي ځواکونو ویاند ډګروال جیمس یانسو ویل که څه هم تر دې پخوا یې طالبانو ادعا کړې وه، خو تښتېدلي عربان له دوی سره په ارتباط نیولو نه دي بریالي شوي. ایتلافي پوځ د دې څلورو تښتېدلو په سر د نقدي جایزې اعلان هم وکړ. داسې راپورونه خپاره شول چې ګڼې څلور واړه تښتېدلي طالبانو ته ورغلي. موږ دا راپورونه ولوستل، خو د استخباراتي معلوماتو له مخې ویلی سو چې دا کسان لا هم چیرته په افغانستان کې پټ دي او طالبانو ته نه دي راوښتي. د امریکایي او ایتلافي ځواکونو ویاند ډګروال جیمز یانسو ویل په سلګونو امریکایي او افغان ځواکونه د دې څلورو وړو مشکوکو تښتېدلو اورپکیو د نیولو هلې ځلې کوي. بله خوا ډګروال یانس په غزني کې د یو امریکایي عسکر د وژل کېدو او د یو بل د ژوبلېدو خبره وکړه. په ډېره خواشینۍ سره باید ووایم چې یو عسکر مو د ټپ له امله ووژل شو. د وویل مرګ ژوبله د سې شنبې په ورځ رامنځته شوې ده. د پوځ په وینا دوهم ژوبل سوی عسکر د بګرام په هوایي اډه کې تر درملنې لاندې او روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی. په دې امریکایي عسکرو باندې د برید مسؤلیت طالبانو اخیستی و او دا یې منلی وه چې د ریموټ کنټرول لرونکي بم په واسطه یې د دوی موټر ته انفجار ورکړی و. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ټاکنې له یوې ورځې تر بلې رانږدې کېږي، مخالفینو په وار وار د دې بهیر د ګډوډولو خبره کړې او په دې ترڅ کې خپل بریدونه د هیواد په بېلابېلو سیمو کې سیوا کړي دي. په دې لړ کې د غزني تر پیښې ساعتونه د مخه د ننګرهار د پی آر ټی یا ولایتي بیا رغونې په یوه ډله باندې برید وسو او هم په کندهار کې امریکایي ځواکونو باندې ورته حمله شوې وه. فرشته جلازی د ازادي راډیو کابل.
په غزنی کې مو د یو امریکایي پوځي د وشل کېدو رپورټ واورید. د راډیو د نن ورځ د ونیزو پروګرامونو تر اعلان وروسته نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنې کې به په پاکستان باندې د نړیوال فشار په هکله واورئ.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې په خبرونو کې دغه ځانګړي خبرونې مه هیروي.
تر شنه اسمان لاندې د سهار له 8 بجو تر 9 بجو پورې
د ګوړې اچار د سهار د 10 بجو د خبرونې په دوهم نیمایي کې
تاندې څنګه د ماسپښین د 2 بجو د خبرونې په دوهم نیمایي کې
د ازادۍ په صفو کې د ماسپښین له 4 بجو څخه تر شپږو پورې
او ستاسو خوخي کړي سندرې هر ورځ د غرمې د 12 بجو په خبرونه کې
په دې خبرونه کې ستاسو د سیمې اکل کیسه هم خبريږي.
د نړۍ بیلابیلو ورځپاڼو د افغانستان او گاونډي پاکستان په اړه مطالب خبره کړې دي. د دغه ورځپاڼو مطالب زما همکار جان خالی کوزی لوستی دي او کتنه ورته کړې ده.
د نړۍ په یو شمېر معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په جنوب کې د امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او د اروپکو لخوا په افغاني ځواکونو د حملو په اړه ځینې مطالب خپاره شوي چې زیاتې خبري جنبه لري او تحلیلي اړخ یې کمزوری دی. هندوستان ټایم ورځپاڼه د زمري اسد د 19 ګڼې کې تر دې سر لیک لاندې پاکستان له مدرسو نه د بهرنیو زده کوونکو ایستل پیل کړي یو مضمون لیکلی. ورځپاڼه لیکي پاکستان د چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره له مدرسو نه دوه تنه نیپالي زده کوونکي وایستل چې دواړه کسان د لاهور د جامعې نعیمیه مدرسې زده کوونکي وو. هندوستان ټایمز لیکي په لندن کې د بمی حملو وروسته د انګلستان لومړي وزیر ټونی بلیر د پاکستان په جمهور رئیس پرویز مشرف زور اچولی چې په دغه هیواد کې دې د بنسټپالو مخه ونیسي او سخت دریځې مدرسې دې بندې کړي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې نږدې 1 میلیون او ولکه زده کوونکي په مدرسو او دینی ښوونځیو کې زده کړې کوي. ساوت ایشیا ټریبیون ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې علامه خي واشنگتن چمتو شوی د مشرف له ملاتړ نه لاس واخلي یوه تحلیلي مقاله لیکلې او د مقالې په سر کې د پخواني لومړي وزیر نواز شریف او مولانا فضل الرحمن یو کاریکاتور هم ښکلی چې نواز شریف وای مولانا صاحب خطر دی او واقعي خطر، که چیرې امریکا مشرف لرې کړي نو دا موږ خلک بشیر زو. د مقالې لیکونکی په وی برخه کې لیکي زه به وروستی قسم چې دا خبره دی ومنم پاکستان ته به واشنگتن دیموکراسي راولي. زیات شمېر پاکستانی پوهان او د نظر خاوندان وای دا امریکا ده چې په پاکستان کې ډس کوي او خمچین په لاس د پاکستان د پوځ لکۍ پورته کړې ده. ورځپاڼه لیکي د 1950 کال اکتوبر میاشتې راهیسې، یعنې له کومه وخته چې په پاکستان کې لومړنۍ مارشل لا پیل شوي، د امریکا متحده ایالات د پوځ اصلي تمویلوونکي دي د دغه هیواد پوځ ته قانونیت ورکوي او په ډیموکراتیک توګه د ټاکل شوو مشرانو په ځای پوځي جنرالانو ته ترجیح ورکوي. همدا دلیل ده چې پاکستانیان په خپل هیواد کې د واقعي ډیموکراسۍ راتګ هسې یو تش خیال بولي. ساوت ایشیا ټریبیون زیاتوي د واشنگتن یو شمېر جګپوړو چارواکو په خپلو څرګندونو کې ښودلی چې دوی د پاکستان له مشرتابونه زیات راضي نه دي. په نورو کسانو برسیره د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې مرستیالې کرستینا روکا په ویډیویي کانفرانس کې وویل د امریکا حکومت د نړیوال تروریزم ضد جګړې کې د مشرف د بری په خبرو باور نه لري او امریکا دا هم څاري چې د دغه هیواد هستوي وسلې دې د ترهګرو لاسته ورنشي.
د لویدیځو ورځپاڼو په کتنې کې مو واورېدل چې هندوستان ټایمز وایي پاکستان له مدرسو د بهرنیو ایستل پیل کړي دي او ساوت ایشیا ټریبیون ورځپاڼې د نواز شریف او مولانا فضل رحمان کاریکاتور ایستلی دی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم وایي مولانا صاحب خطره ده. مولانا فضل رحمان په وروستیو کې د پاکستان د ډیلی ټایمز ورځپاڼې ته په یوې مرکې کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت دوه مخې سیاست لري، امریکا ته یو څه وایي او په خپله افغانستان ته مسله کسان استوي، همدا موضوع می له مولانا فضل رحمان سره شریک کړه او تری ومه پښتل.
مولانا سی فضل رحمان په روسیه کې د سر رپورت ساس په وینا خبر شو دی په ډیلی ټایمز کې چې تاسو د پاکستان حکومت تورن کړی دی چې دوی د وزیرستان له لارې افغانستان ته دننه وسلواله استوي. آیا تاسو دا خبره منی؟
ما خو په ځکه نظر کې خبره کړې ده چې دلته چې هر څه کېږي نو الزام په مذهبي خلکو باندې راځي، په مدرسو باندې راځي. نو ما اوس که دغه سیاست وي نو 8000 فوج د پاکستان سرحداتو باندې پروت او بیا که چېرې څوک افغانستان ته ځي هم نو په پټه لارو باندې خو نشي ته دومره خلک خامخا په سپینو لارو باندې ځي. نو دا خبره خو حکومت په وس کې ده چې واضح کړي چې آیا دا صورتحال صحیح ده او که غلط ده. او بل دا چې که بالفرض وي او دا افغانان یو حده پورې صحیح وي نو دا خو د سیور خلکو په وس کې خبره نه وي. نو فوج باید چې په دې باندې خپل پوزیشن واضح شي یا که دا کمپونو خبرې نو ولې په دې باندې داسې حالات جوړېږي چې همېشه مذهبي خلکو باندې یو فشار او دباو راځي.
مولانا صاحب تاسو دا خبره منئ چې د پاکستان حکومت افغانستان ته دننه خلک استوي؟
ما تاسو ته ارز وکړم ما هیڅ قسم د الزام په شان نه لګولم. دا وایم چې څوک افغانستان
دا خو تاسو الزام نه لګوي
روزانه سره افغانستان تور لګوي سره په نورو غویو باندې خبره پورته کیږي.
نه مولانا صاحب اساس و فکر باندې آیا له پاکستان افغانستان ته دننه وسوال ځی کنه سي
الزام په خوره باندې شاید تور نه تلل الزام څه لیکن په دې حواله سره تاسو دا تاسو له ما مکو زه په خوره باندې اندېښمن یم چې دا کومه د کوم خبره راپورته کیږي خو ځاتر تور خو افغانستان خلک له لوري افغانستان حکومت له لوري او افغانستان بچا او پاکستان بچا ځوان د امریکای اتحادیان هم ځان بولي نو بیا خو کار زده چې دوی په خوله کې دایم امام سره لوي کی
دا په هم بچرنګ لري کیږي
دا خو به حکومت کاره زما کار خو نه ده.
نو حکومت ولې هر وخت ستاسو په وینا مدرسو ته ګوت نیسي؟
خدا او دا سوال مشکو سوال زکه مراتب به نه کوي دا خو خلکو کوي چې کوم خلکو نه سوال کوم.
خو بیا مولانا صاحب آیا تاسو لکه ترنګ چې ستاسو په وینا ویل شوی دی تاسو فکر کوئ په حکومت الزام خو تاسو نه لګوي تاسو ویل خو تاسو فکر کوئ چې دا وسلوال له افغانستان پاکستان ته اوړي او بیرته له پاکستان افغانستان ته ځي او کنه؟
دا خبره واقعي ده طالبان اوړي کنه اوړي دا خو ځان خبره ده لکه سوال دا خبره ونه کیږي څه لپاره کیږي چې واقعي نو باید لاره ونیسي که واقعي نو تور ولا ده څه څه
مولانا سی فضل رحمان مننه. د خبرونه په اوږدو کې په پوزابل کې له بمباری سره خبر شو. د ایران د اتمي تسهیلاتو پر سر به لرامسته شوی لانجې خبر شو او د کابل له ورسپانو پانی به واړو. د زابل ولایت په دایچوپان ولسوالۍ کې د ائتلافي پوځیانو د بمبار له امله درې ولسي کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. دغه پېښه وړ مورز وروسته له هغه رامنځته شوه چې په سیمه کې د امریکایي پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه ونښته. دایني شاهدانو په وینا له جګړې سره بمبار د سهار په 2 بجو پیل شو او تر ماسخوتنه یې دوام وکړ. تر دې پېښې مخته امریکایي پوځیانو د دوشنبې په ورځ په سیمه کې د جګړې له امله د یو امریکایي عسکر او شپاړس مشکوکو طالبانو د وژلو خبره کړې وه. د وژل شویو ولسي خلکو له حاله مو له زابل څخه دوا خان مینهپال په خپل رپورټ کې خبروي. رپورټ د ملا شادي د کلي د یو اوسیدونکي محمد عالم په څرګندونو پیلېږي چې ټپیان یې د کلات روغتون ته انتقال کړي دي.
د افغانانو تیاره رااله بیا پر د ازمور پر کورو باندې بمبار وکول شي کم دغه شهیدان درې کسان وکول بیا په دا ورځ کې موږ دوه فرصت نه درلوده چې دغه شهیدان مو پټکړي وای یا مو د زخمیان رسولي وای. په دا سهار وختي کې بیا راولار سلو و د امریکایانو یا و د ملي پوځ سمو خبر ورکړي چې موږ سره زخمیان دي یا موږ سره دا غړي خو هغه هم موږ خبر نه وای دنه موږ خبر نه وکوي بیا تر دا په دغه ورځ ماش په مخ نه پوهیږي دا ته ونابونو بیا موږ روانار شنو و دغه خلکو ته خبر ورکړی چې موږ د پر تاسو یو تصمیم ونیسي یا تیاره کومک راکړي یا د پیسو کومک راکړي ډیر سخت ضرور یو. نو تاسو موږ د چینه کړي خلک 15 کسان زخمیان 3 کسان ټپیان په نور باندې موږ در سره حال ولاخدل دي څه نور 15 درمندان د چینه کړي سره سیمور وو دا وسول او باغونه له ما بین کې ولاړو نور په نن په ناوه باندې موږ ګر سره حال ولاخدل دي نور ټپیان ساکه نسته.
یو څه چې د خپل کور درې غړي په بمباری کې وژل شوی او دا مهال د دوه زخمیانو سرته ناشته ده ویل
ترې نه فارم شي دا
دوه مرغه زخمیان دي یوازې شکر نمیږي ورور مې ده بله مې ورېندار ده زدانه نمیږي بل مې زوی ده مکې وله نمیږي دغسې زخم په پرون مو وسپارم په الله ته زخمیان دغه دوه دي و همدا همسایه ده مې ولاکه زه وینه ورغلې زه به تازه به شوې راشي څلور یاست درې یاست هغه بیته معلوم دي
د کلا ته روغتون نوکریوال ډاکټر نیک محمد وایي چې د څلورو زخمیانو روغتیایي حالت نازک و دوی د کندهار روغتون ته لېږدولي دي دوه زخمیان له دوی سره دي چې نوموړی یې روغتیایي حالت ته ډاډ وړ بولي
وروسته پنځه نفره زخمیانو مراجعه کړې وه چې په هغې کې درې ښځینه زخمیان ول او دوه ماشومان ول د دغه څخه د دوو ښځینه زخمیان او یو ماشوم چې حالات یې ډېر نازک ول خرجدي حالات یې ول هغه موږ کندهار ته ریفر کړل او یو زنانه او د هغې یو ماشوم چې هغه حالات موږ ته کولی شي تر کنټرول لاندې راولو هغه زموږ سره اوس هم شفاخانه کې
د زابل د والیویان ګلاب شاري خیل په سیمه کې د عملیاتو پخنۍ کوي خو د ملکي وګړو د وژنې بری څرګندوي د یادونې وړ ده چې دوه کاله مخکې د دې ولسوالۍ د سړکو پر کلي بمباري سوې وه چې په نتیجه کې شپاړس تنه وژل سوي وو دوا خان مینهپال د ازادۍ راډیو زابل
داود د چوپان په ولسوالۍ کې د امریکایي الوتکو د بمبار له امله د دریو ولسي خلکو د وژلو او د شپږو نورو د ټپي کېدو رپورټ
د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستنی دقیق او بیلور معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موندل قضاوت په خپل وخت
د خبرونه په دې برخه کې د کابل استودیو ته زو او د کابل رسپانو ته کتنه حمید عثمان کړی ده سره وابه یو
په کابل کې د نانو خبرو شو راسپانو په خپل دیګانو کې په افغانستان کې پر پارلماني ټول ټاکنو په دغه هیواد کې د ناتو پر شتون او یو لړ نور موضوعاتو تفصیلي کړی دی د ارادي خپلواکو راسپانو د وسیواز په خلکو داسې وړ استازي شورا ته وټاکي تر سلیک لاندې په خپله سرمقاله کې په دې ټینګار کوي چې باید پارلمان ته کاندیدانو له خپل اصلي ولایت څخه ځانونه کاندید کړی وای او د نورو پر حقونو یې خېټه نه وه اچولې اراده پر دې هم ټینګار کوي چې باید د انتخابات د دفتر لخوا د کاندیدېدو شرایط هم ځانګړي او ټاکل شوي وای اخوا بیا د هیواد دولتي ورځپاڼه په داسې حال کې چې د پارلماني انتخاباتو د وروستي لس چانېدل غواړي په دې هم ټینګار کوي چې هیوادوال د هر کاندید چارونه ویناوې او کړه وړه وارزوي او بیا د دا پرېکړه وکړي چې کوم کاندید ته رایه ورکړي ورځپاڼه د پرچا د استازیتوب ویاړ ولورو تر سرلیک لاندې په خپله سرمقاله کې لیکي چې هیوادوال باید پر هغه چا د استازیتوب تاریخي ویاړ ولوروي چې د افغان ولس پر ملي ولري لوړو هیوادانیو ګټو ته ژمن وي د سام ژبې قوم او سیاست پر بنسټ د تبعیض کینې او دښمنۍ له ناروغیو پاک وي هیواد د کاندیدانو د ځانګړتیاو په اړه زیاتوي چې بشري ضد جنایتونه یې سرته نه وي رسولي له ټوپکوالۍ او د نشه یي توکو له مافیا سره اړیکې ونه لري او د نظام جوړونې له روان بهیر سره دښمني ونه پالي د رای نجات خپلواک ورځپاڼه بیا په داسې حال کې چې په خپل نننۍ ګڼه کې د افغانستان او بهرنیو اسلامي هیوادونو په اړه یو لړ موضوعات څېړي د خپل دوهم مخ په یوه مطلب کې د پاکستان د متحده عمل مجلس د سکرتر جنرال مولانا فضل الرحمن د یک شنبې ورځ څرګندونې یو واقعیت ګڼي چې ویلي وو د پاکستان واکمنان نه یوازې هلې ځلې کوي چې امریکا او غربي نړۍ وغولوي بلکې د پاکستان ملت هم تیر باسي ورځپاڼه د مولانا فضل الرحمن په دې څرګندونو چې ویلي وو د پاکستان حکومت جګړه ماران د وزیرستان د لارې افغانستان ته لیږي او باید پاکستان د هغو جګړه مارانو هویت افشا کړي کوم چې افغانستان ته ننوځي تبصره کوي او وړاندیز کوي چې باید پاکستان د افغانستان په اړه په خپل سیاست کې بدلون راولي
د کابل ورځپاڼو ته کتنه به چې حمید عثمان وړاندې کړه د اروپا دریو هیوادونو فرانسې بریتانیا او جرمني د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته د ایران د اټومي تسهیلاتو په اړه دوسیه وړاندې کړې ده خو بل لور ته ایران چې په اصفهان کې د یورانیم مدغنی کولو هڅې پیل کړې دي وایي اروپایان زیاتۍ کوي او پام دی وکړي چې خبره تر امنیت شورا ونه رسوي موضوع به له فره هیواد څخه وور
د ایران رسمي مقاماتو متحده ایالاتو او اروپا ته ګواښ کړی کده د هیواد د یورانیمو غنی کېدو مسأله د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته وړاندې کړی سي نو دا به یو لوی تېروتنه وي د اټومي انرژي د څارنې په نړیوالې ادارې کې د ایران جکپور استازي سورش ناصری وویل د متحده ایالاتو او اروپا لخوا داسې یو حرکت بله غبرګونونه سره مخامخ سي د تیر عقرب په میاشت کې ایران له اروپایي اتحادیه سره تر خبرو وروسته موافقه ته ورسید چې دغه هیواد په جنوب اصفهان کې به د یورانیمو د غنی کېدو کار وځندوي. خو تېره شنبه ایران د اروپا د درو هیوادونو فرانسې، جرمني او برېټانیا لخوا د اقتصادي مرستو وړاندیز رد کړ او د دوشنبه په ورځ یې اعلان وکړ چې د یورانیمو د غنی کېدو پروسه به له سره پیل کړي. همدا کار یې وکړ. ایران د چهارشنبه په ورځ د یورانیمو د غنی کېدو کار په بشپړه توګه پیل کړ. متحده ایالاتو اروپا له ایران غوښتنه وکړه چې په خپلې دغې پریکړې له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې په نړیواله اداره کې د ډیپلوماتانو ترمنځ تود بحث روان دی چې د دغې مسئلې پر سر ایران ته څه ډول جزا ورکړي. دا راز د ملګرو ملتونو عمومي منشي کوفی انان د چهارشنبې په ورځ وویل دی هیله مند دی چې جرمني، فرانسه، برېټانیا او ایران په دې هکله خپلو خبرو ته دوام ورکړي تر څو ایران د یورانیمو د غنی کېدو کار پرېږدي. انان زیاته کړه، ما ته د دواړو لورو اشاره سوې چې د دې مسالې د حل لپاره هلې ځلې دوام لري. که چیرې ایران پر خپلې پریکړې له سره غور ونه کړي نو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې نړیواله اداره به دا موضوع د امنیت شورا ته وړاندې کړي چې پر دې هیواد اقتصادي بندیزونه ولګوي. خو سورش ناصری بیا د چهارشنبه په ورځ په دې هکله د لندن تلویزیون نیوز نایټ ته وویل دا به د متحده ایالاتو په تېره بیا د اروپا لویه تېروتنه وي چې پر ایران اقتصادي بندیزونه ولګیږي. ناصری زیاته کړه دا یو غیر قانوني عمل دی چې دغه مسأله امنیتي شورا ته وړاندې سي، خو که دا کار وسي نو دا به یو سیاسي عمل او لویه تېروتنه وي.
د ایران د اټومي تسهیلاتو په اړه مو واورېدل چې فرانسې، جرمني او برېټانیا د نړیوالې اټومي انرژۍ ته خبره وړاندې کړې ده. که چېرته د نړیوالې اټومي انرژۍ نړیواله اداره موضوع امنیت شورا ته مخته کړي، امریکا وار له مخه پر دې راضي ده چې په ایران بندیزونه ولګول شي.
د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستنی، دقیق او بېلوري معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په افغانستان کې د کورنیو جګړو په ترڅ کې یوه ستونزه هم دا رامنځته شوه چې ترانسپورتي سیستمونه ګډوډ شول او په کابل کې خصوصا په نویمه لسیزه کې د کابل د ښار ترانسپورتي سیستم ډیر خراب شو او ډیر زیات بسونه وسوځېدل. خو دغه بسونه په ځینو نورو ولایاتو کې هم ګډوډ شول، بس سیستم خراب شو. د پکندوس کې د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم د دغه ښار څو استوګن را ژغولي دي او له هغوی څخه د دغه ښار د بسونو په اړه پوښتنه کړې ده. سره وابه یو
زما نوم رفیع الله د کندوز ښار یو تن اوسیدونکی. بله، هو موږ د ملي بس نه راځي استو، خو داسې چل دی چې په کندوز کې د ملي بس موټرونو تعداد ډېر کم دی. په هر بندر کې یو دانې دي، دا زیات چې په هر بندر کې څلور دانې یا درې دانې ته تعداد ورسیږي دا به ډېر ښه وي. زما نظر دا ده چې د بګیو، د رکشاو او د نورو وسایطو په ځای چې د ملي بس وي دا به ډېر ښه وي د کندوز خلکو لپاره، ځکه چې بګۍ د مفید د الودګي باعث ګرځي او ملي بس ډېر ښه وي.
زما نوم عبدالعزیز واحدي د کندوز ښار یو تن اوسیدونکی. زما نظر دغه ده چې د ملي بس تعداد ډېر کم ده په دننه ښار کې او دا یوازینۍ ستونزه ده زموږ خلکو ته، څو چې هغه یو ملي بس فرض مثال یو پیره وهي او بېرته دوباره خپل ځای ته رسېږي. طبعا عابرین په دې سړکو په څنګ کې منتظر دي ورته او دا یوازینۍ ستونزه ده. زما هیله دا ده چې په نږدې راتلونکو کې په هر بندر کې درې څلور ملي بسونه د دولت لخوا وظیفه ورکړل شي چې د خلکو دغه ستونزه حل شي. ناراضي ناسو، ځکه چې دغه ډېره ستونزه ده. او یو بل ستونزه چې لیدل کېږي په ښار کې هغه دا ده چې د بګیو او د رکشاګانو موجودیت ده. په هر بندر کې فرض مثال لس پنځه لس بګیګانې ولاړې دي او همدارنګه رکشاګانې. دا سبب د دې ګرځي چې ملي بسو ته یو مزاحمت خلق کړي. د نن دغه مشکل کار دی خلکو حل شي، دا به مونږ یو ښه نیک ګامي.
زما نوم حیات الله یو تن اوسیدونکی د کندوز ولایت. اوس حاضر په کندوز کې څلور یا پنځه ملي بس کار کوي، نو دا کمبود دي. مونږ تقاضا دغه ده چې د حکومت نه چې زیات شي، خلک به سوده شي او په هغه بندر کې چې یو ملي بس ده هغه راځي نو ډکې، بیا نور سواري والا همداسې ولاړ دي نو پر رکشا کی یا بل باغی کس پر منگا واڑ اس دار رکشا او باغی اڑ کی سی میرے بس نزدیات سی سارا کنم جوڑ سوی دی آبادی سوی دا دغه تقاضا دا زمونږ
د کندوز د شاریانو سرګندونې مو د بسونو په اړه واورېدې چې وایې شمېرې کم دی.